زرو قمانانو سره اندسي عملي امنيتي مسؤولینو سره په ویډیو کانفرنس کې ولیدل عملی ترنګونو د دې ولیدل هغه مدګنه هم درنګ تیر هفته کې چې کوم مجلس په ارک کې د ولسمشر په مخ کې کوم یو دی او خپل مدګنه ویل چې موږ ولته حضور دل او نو مس امنيتي مسؤولینو دا ډاډ ورکو چې د انتخابات به د امن فضا کې تر سره کیږي او کوم خاص تشویش به نوسی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو غنې ټولنې جوړ کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي. خولکلونو تیرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوې او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور لمنځوړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخه نه ترسره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار اخیستل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داولی
سړیږي هغوی ډېر خوشی نه کیږي. ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایل اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړي سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په محل مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
دا یو شمیر ټولنو غړي بیا د ټولنې د مشري یا ریاست شوق لري چې همدا خبره یې ترمنځ اختلاف راولي او دغه اختلاف بیا د ټولنې د لمنځتلو سبب کیږي. دا خوست د متحدو ځوانانو ټولنې غړی ډاکټر سردار خان خوستی بیا د دې ستونزې د حل په خاطر وړاندیز کوي چې ځوانان دې په لومړي سر کې ټولنې ته مشر نه ټاکي.
یوول چې ټولنه جوړیږي کارونه باید معلوم شي. یو څنګه څه کارونه چې وکړي هلته باید قدر معلوم شي، هلته باید سپیشلتیا معلومه شي، باید په ډله ییزه توګه کار وکړي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډیر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس اندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي. یو اندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګیټ لري، هماغه ټارګیټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څه کېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي، نو بنان په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره را منسجم کو، هغه سنځي دی په نخه کو، بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنځي ډیر دي، معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دی پیدا سي، یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر به خی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطی فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا ز زمالن محل هدفونه سي او محل هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسويشتلای. نو هغه طبيعي خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ راګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
ټولنی څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم لخپل منځي اختلافات ځان وژغوري، او هم لدی چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلار او تګلار معلومه نه کړنلار دا معنی چې څو غواړو هدفونه مو څه، تګلار دا معنی چې څنګه دغه هدفونه ته ځان رسو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه یي. مثلا کم کم معیارونه څوک پوره کوي، مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سول چې په دغه معیارونه باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت او یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه ست قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې دغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پراته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسر ته برابرۍ، همداسي یاد احساساتو پر بنیاد باندې، یاد لړن محل هدفونو یا مثلا دغه چلن محل ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وو، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و، تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.